په کابل کې د مازګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې رواني هڅې باید منسجمې او له یوه ادرسه ترسره شي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په غزنی کې چارواکي وایي افغان کومندوز واکونه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې تر دې شو سیات وسله والی وژلي دي. چارواکي وایي په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسله وال وژل شوي دي. دا افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن پیل شو. او په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن عملي کیږي. بشپړ خبرونه واوري. په غزنی کې چارواکي وایي افغان کومندوز واکونه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې تر ډیر شو زیات وسلوال وژل شوي او څو تنه نور نیول شوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې وسلوال مخالفینو تجمع درلود چې د پراتفي معلومات پر بنسټ پر هغوی باندې کومانډو او هوایي عملیات پرون شپه پیل شول. دغه عملیات د میری کمال خیل مدد ولیزو په سیمو کې ترسره شوي دي چې په ترڅ کې د دولت یو دشتر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. 15 تنه د دوو سرګروپانو په ګډون چې قاری عبدالله او قاری زاهد دا نیول شوي دي.
خاغلی نوري ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو او افغان ځواکونو تمرکز شوبل نه دا وختي. خو طالب ویان سبی الله مجاهد بیا دا کړی چې په دې عملیاتو کې د خزو او ماشومان په شمول ولسی خلکو تمرکز جوړ وختي. دولتي چارواکو د طالب ویان د ادارت کړی دا چارواکي وایي په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول وردو د دویمې پلې لیوا قومندان میرویس صافی د ازادۍ رډیو ته وویل دا هوایي برید 13 ورځ د غازی آباد ولسوالۍ په درین سیمه کې شبیه چې پکې د کومندان زبیح الله په ګډون 15 تنه وسلوال وژل شوی چې دوی بهرنیان دي. خغلی صافی د وژل شو بهرنیانو د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي د سرخانو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو لخوا د هوان څلور ګولۍ ویشتل شوي چې پکې څلور ملکیان ټپیان شوي دي. دا افغانستان څخه د 2000 امریکایي سرتیرو احتمالي وتل نن د افغانستان د ولسی جرګې د بحث موضوع و. په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو اندېښنه و خو دا ویل تر هغه چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه د امریکا لخوا په سمه توګه نوي تجهیز شوي وتل به یې په امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل خغل ابراهیمی وایي طالبان د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان که غواړي سوله راشي نو انعطاف ته وخي او د سولې خبرو ته دکېني. څو افغانان د سولې شاهد ووسي هغه وخت به بیا هیڅ بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. موږ غواړو چې یو خپلواک دولت ولرو. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي لویدیځو رسنیو ته ویلي د امریکا د دفاع وزارت په یو داسې پلان غور کوي چې که نهایي شي نو له مخې به یې تر راتلونکي دوبي پورې له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري وبسي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه کوم اعلان نه دی کړی. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن پیل شو. دا بهیر به 12 ورځې پورې دوام وکړي او د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو لومړی لیست به د جدي پاتې لسمه نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسمشری د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر پیلوي چې د کابل په شمول د څلور ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش سره سم د ولسمشری انتخابات د راتلونکي کال د ورید میاشتې په یو ډیر شمنې ټاکیږي. په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن اجرا کیږي. سلطان باقری درمنی چې په سلطان قیر مشهور دی په فساد او جرمی اعمالو تورن دی. د سلطان باقری د اعدام حکم د روان کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سترې محکمې تایید کړی و. ایران په تیر دوبه کې د هغه کسانو د مجازاتو لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو اعلان وکړ چې په مالی فساد کې په لاس لرلو تورن دي. له هغه وخت راهیسې د دې محکمو په حکم درې ایراني سوداګر اعدام شوي دي. په سومالیا کې پولیس وایي په پلازمینا موګادیشو کې د ولسمشۍ ماڼۍ ته نږدې دوو چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. یو پوځي چارواکي ویلي د شنبې په سهار د دې چاودنو په قربانیانو کې سرتیري او ولسي خلک دواړه شامل دي. د القاعده شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. الشباب په سومالیا کې د حکومت د نسکورولو لپاره له څو کلونو راهیسې جنګیږي. په تېرې یوه لسیزه کې د الشباب وسلوالو په خپلو بریدونو کې په زرګونو سومالیایان او همدارنګه په ختیځ افریقا کې سلګونه نور ملکیان وژل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارن لپاره رای ورکړه. دغه څارونکي به د جګړې ځپلي یمن په یوه برخه کې د اوربند څارنه کوي. د دې پریکړه لیک مسوده چې د برتانیا لخوا وړاندې شوې او مخکې هم څو واري باسونه ورباندې شوي وو او اصلاحات پکې راغلي وو پرون تصویب شوه. دغه اقدام د سره سمندرګي په حدیده بندري ښار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي اغیانو ترمنځ لنمحاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د غلطه د شیعه حوثي اغیانو ملاتړ کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکي ویلي روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رای ورکونکو د اغیز هڅه کړې، خو د دې چارواکي په معاینه داسې نښې نشته چې وښیي د لاسوهنو د دغه هڅو له کبله دی د انتخاباتو نتیجه اغیزمنه شوې وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس پرون وویل د چین او ایران په ګډون روسیې او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو ستراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. ښاغلي کوټس زیاته کړه د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلي چې وښیي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي شوي وي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په همدې وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د جمهور ریاست پر شفاف انتخاباتو ټینګار وکړ.
مردم افغانستان پیوسته انتظارات نتایج قابل قبول از طریق کمیسیون انتخابات دارد.
بلخ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهور ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته لږ وخت ورکړل شوی دی. نوموړی زیاتوي،
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده، دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره سب کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې روانې هڅې باید منسجمې او له یوه ادرسه ترسره سي. بلخوا په اروزګان ولایت کې په لومړي ځل دیني علماو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې ښځو ته به د اسلامي اصول او قانون سره سم د هغوی حقونه ورکوي.
موږ د ترینکوټ علماء کرام، قومي مشران او سپینګيري پریکړه کوو چې تر دې وروسته به لنجون سره د واده په محل مشوره کیږي او په جبر بچاته نه ودول کیږي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه دي، حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه اورېدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی راغلی، خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. په همدې وخت کې د ولسي جرګې رئیس د جمهور ریاست په شفافو انتخاباتو ټینګار کوي. رحمت الله خان په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ چمتووالی نیول سوی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس د شنبې د ورځې په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ ورځ تر اوسه هیچا هم په رسمي ډول ځان نه دی کاندید کړی.
چمتووالی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم اپریشن پلان مطابق د بودیجې مسوده تکمیل شوې ده. همدارنګه د حساس موادو او امکاناتو په برخه کې د بشری قواو په برخه کې همدا اوس موږ یو طرح او پلان تر لاس لاندې لرو. په یو شمیر ولایتونو کې به تر ډیره بریده پورې اصلاحات رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو سلاکار عبدالخبیر مومند وای چې له تېرې چهارشنبې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق علومي، حنیف اتمر، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمی، نوررحمان لیوال، سید نورالله جلیلی، فضل رحیمی، زلمی رسول او محمد حکیم ترسن په ګډون شاوخوا ولسو کسانو له کمیسیون معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې وړاندې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدي په 13مه نیټه او وروستۍ به د دلوي په 26 منیټه اعلانېږي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په شرایطو برابرې کړنلارې له مخې هر افغان چې دوګونې تابعیت ونه لري، 40 کلن وي، یو لک تذکرې له ځان سره ولري، په جنایي او بشري ضد جرمونو نه وي تورن، پانګه یې ثبت سوې وي، روغتیایي تضمین وي، کولای سي ځان ثبت کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاب به د راتلونکي 1398 کال دورې یا حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستو د جمهوري ریاست انتخابات باید په شفاف ډول ترسره کړي. هغه وایي موږ د جمهوري ریاست انتخابات په وړاندې لرو، که خدای مکړه متقلب خلک د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کړي، تبعی ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پروسه به د ولسي جرګې د انتخاباتو د درغلۍ او ظالمې پریکړې تر تاثیر لاندې راسي او پیکه پروسه به وي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې له تیرو انتخاباتو زده کړې کړي او هغه ستونزې چې تیرو انتخاباتو کې ترسره سوې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به تکرار نه سي.
و مریدل چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمان پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهور ریاست انتخاباتو د نوملیکنې لپاره لږ وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه هم کوم مطرح انتخاباتي ټکټونه نه دي جوړ شوي. ښاغلی رشید له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي. له نوموړي سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهوری ریاست انتخاباتو د نوملیکنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په دې کمیسیون موجود نه ده. دوم، دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره سب کری اوگویل پر زمینه مساعده کری. نور آقا وروس تا مراحل چی دی؟ آقا نو دی عمله که دو فرصتون لبار مرغ دیر محدود دی. خپل دی حکومت او دی کمیسیون ترمنځ همغږي موجوده نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبت نام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. و به توانیږي چې په داسې حال کې چې لوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دی جوړ سوی، دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي؟
ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موافقه شي. دغه اوس په پروسې کې یو عالم ستونزې موجودې دي. له یوې خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې له بده مرغه هغه تر اوسه پرې حل شوي نه دي. دوم، د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تر اوسه پرې په کافیت باندې موجود نه ده. او نور سیاسيونه کې دغه بره مرغه تر اوسه پرې هغه یو واحد ده دریز نه ده غوره شوی. تر اوسه پرې هغه ماته کاندیدانو خپل ټکټونه باندې کار نه کوي، جوړ شوی نه دي. نو په دوه ورځو کې کېدای شي دوی آماده نه شي. صرف هم کمیسیون به د نوملیکنې لپاره آماده وي، اما د نورو مراحلو د مدیریت لپاره تر اوسه پرې کمیسیون نه آماده ده او نه هم نړیواله ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره په یو خوله دي.
تاسو له نظره د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګ د کمیسیون هغه ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره؟
ټکټونه به ډېر جوړ شي او دا به د رایو په کوریدو او پتیتوار کې پورا رول لري. حتی موږ که ټاکنو کوته لارم سو په دې باندې باید آمادگی ولرو چې لومړی دور کې ټاکنه نشي کولای چې موږ تاسو هغه نتیجې خوته بوزي چې 500 یا یو رای دی کاندید له خونه ترلاسه شي. موږ دوم ځل دور ته ځو او د دې لپاره باید پورا چمتووالی سره لوسه، هم د بودیجې په مورد کې، هم د نورو عملیاتي بهر په مرکز موجود شي کله شي دا دغه که موجود نه وي بیا هم د پروسه وزندوي او بل اخره حتی د کال په وروسته کې موږ تاسو ته ونیږو شي
د دې لپاره چې شفاف انتخابات ولرو څه کول پکار دي حکومت انتخابات او خلک
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راشي د رهبری په برخه کې باید موږ تاسو هغه وړ مدیران ولرو چې وتوانیږي چې دغه پروسې زموږ لري کې دوم قدم کې که چې سلا په دې راځي چې ټاکنې لږ وځنډول شي نو د بایومیټریک نوملیکن اصلي او ضرورت ده چې موږ د هغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالي مراحل ونه لرو دریم قدم کې دا ده چې حکومت او سیاسیون په پروسې کې مداخله ونه کړي څلور مسله دا ده چې د نړیوال ټولنې هغه رول او ونډه په دغه پروسې کې چې نظارتي اړخ د هغه اوچت شي تر څو د سیاسینو قناعت حاصل شي او په دې پوه شي چې دلته کوم زیده اخلا خو خصوصا حکومت پروسې کې د خپل ځان په ګټه باندې کار نه کوي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د سولې رواني هڅې باید منسجمې او له یوه ادرسه ترسره شي د ولسی جرګې غړو د نن ورځې په غونډه کې له دې عمله هم خواشینی وښوده چې طالبانو په متحده عربي اماراتو کې د حکومت له پلاوي سره ونه کتل دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې د طالبانو دې کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي تفصیل ناجیه صافی راکوي
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي که هم په متحده عربی اماراتو کې افغان پلاوی سره د طالب استازو نه کتل خوښنونکي غني خو وايي د سولې خبرې اترې باید منسجم شي د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر سرګندونو وروسته پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او باید ترې ښه ګټه واخلي
سولې یو ملي پروسه ده او له حکومت څخه غواړو تر سوله ګوندونو او ملت سره په تفاهم د افغانستان وروسته او اتلس کلنو راسترونو په خوندیتوب یو واحد دریس ولري تر څو د افغانستان د سولې لپاره ښه ګټه واخیستل شي او وکول شو چې د یوې سراسري سولې شاهدان ووسو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره د تیرې اونۍ د دوشنبه او سې شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه مزبی کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان استازي هم حاضر وو خو طالب استازو په د غونډه کې د افغان حکومت د سولې لمرکچې پلاوي سره لکتنې ډډه وکړه د افغانستان جمهور ریاست په دې خبرګون ویلي د طالبانو د کار وخوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي خو وسلوالو طالبانو د جمهور ریاست د دې بیان په اړه تر اوسه سن دی ویلي تر دې وړاندې د سعودي اماراتو او امریکا چارواکو هم په متحده عربي اماراتو کې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره د طالب استازو د نه کتلو په موضوع خوښنی خودلې و د ولسی جرګې غړیو هم د شنبه د ورځې په می غونډه کې په دې تړاو سرګندونې درلودي د ولسی جرګې یو غړي حاجی سخی مشوانی وویل
کوم حیات چې د افغانستان د حکومت په زوبۍ ته تللی وو او طالبان اوس نه دي لیدلي په ټول دنیا کې دا قانون دی چې د دو کسانو تر منځ موضوعګانې چې بل جانب ورځي او هغو سال ته کینی او یو جانب ته شاته ځي زه دا مناسب نه ګڼم دا یو سوره چې طالبانو کړې ده
د دې ټولو سره سره جمهور ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي خو په ورته وخت کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي ټاکل شوی چې د وسلوالو طالبانو د استازیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي د سولې پالي شورا کې وسرچینه چې نه غواړي نومې وښل شي وایي دا احتمال شته چې په دې خبرو کې د افغان حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي
سمجه خلاصه د رادیو ری د افغانستان ولسی جرګه له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ بولي د دغه جرګې غړو نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې تر کومه چې افغان امنیتي سرتیري د امریکایي ځواکونو له لوري تجهیز نسی د غوی وتل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغیز وکړي د افغانستان ولسمشي مڼې بیا ویلي چې د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به له دغه هیواد څخه پر امنیتي وضعیت هیڅ اغیز ونه لري نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې ورو
له افغانستانه د وزرو امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو د راپورونو تر خبرېدل وروسته د افغانستان ولسی جرګه وایي تر کومه چې امریکا افغانانو ته د سولې په برخه کې قوي ضمانت ورنکړي باید له دغه هېواده ونوځي. د ولسی جرګې غړیو د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د وزرو امریکایي سرتیرو احتمالي وتل له دغه هېواده د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د خلکو د استازو له بحثونو وروسته په دې اړه وویل
افغان دولت مخالفین طالبان که غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي نو د خبرو لپاره دی د مذاکراتو میز ته کینی تر څو افغانان د سولې شاهدان سي. هغه وخت به موږ هیڅ بهرني سرتیری ته اړتیا ونه لرو. موږ غواړو یو خپلواک دولت ولرو.
د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې اسوشیټ پریس خبري اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نوم ورڅخه نه دی وړل شوی لیکلي د امریکا دفاع وزارت په داسې پلان کار کوي چې که وروستی شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دغه هېواده ووځي. اسوشیټ پریس خبري اژانس دا هم لیکلي چې احتمال شته دا سرتیری د راتلونکي کال د اوړي تر پایه به له افغانستان ووځي، خو په خبره یې دا پریکړه تر اوسه نه ده نهایي شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ ویلي له دغه هېواده د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت هیڅ اغیز ونه لري. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د وی اعلامیې په خپرولو سره ویلي له تیرو څلورنیمو کلونو را په دې خوا افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو احتمالي وتل به چې ډیری یې په ښوونیزو، تخنیکي او حمایوي برخو کې کار کوي بې اغېزه وي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي تر اوسه امریکایان نه دي توانېدلي چې افغان امنیتي سرتیري په بشپړ ډول تشخیص کړي چې هغوی وکولی شي د دښمن په مقابل کې په بشپړه وړتیا مبارزه وکړي. د ولسی جرګې یو غړی کمال ناصر اصولي په دې تړه وایي
موږ له امریکایانو په واضح ډول غواړو چې زموږ امنیتي سرتیری تجهیز کړي. هغوی ته دا هم وایو تر کومه چې د سولې په برخه کې افغان ولس ته قوي ضمانت ورنه کړي، د افغانستان ولس دې په دې شکل نه پرېږدي چې موږ بیا لومړنیو جګړو ته ورشو او یا هم پاکستان د بېلابېلو وسلوالو په وسیله پر موږ خپل واک ثابت کړي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو شنونکی هیګل سلیمان خیل هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو احتمالي وتل د افغانانو په حق کې ظلم ګڼي. ښاغلی سلیمان خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر کومه چې هوایي، ځمکني او زرهي افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول د امریکایانو له لوري تجهیز نشي، له افغانستانه به د زرګونو بهرنیو سرتیرو احتمالي استل د دغه هېواد پر امنیتي وضعیت منفي اغیز وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو که د انټرنیټ د اسانتیا لري کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په روزګان ولایت ورسو. په روزګان کې په لومړي ځل دیني علماو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې ښځو ته به د اسلامي اصولو او قانون سره سم د هغوی حقونه ورکړي. دغه دیني علمان او قومي مخورو د شنبې په ورځ د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پر یوې هوکړه لیک سلاح سول چې 15 مادې لري او د ښځو حقونه پکښې واضح سوي دي. شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
پاورزګان ولایت کې په لومړي ځل قومي مخورو او دیني علماو شذو ته د حقوقو پر ورکړې ټینګار او ژمنې وکړې. دغه دیني علماو قومي مخور د شنبې په ورځ د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سره راغونډ سوي وو. دوی ویل چې په دغه ولایت کې لا هم شذو ته هغه حقوق نه دي ورکول سوي کوم چې دوی ته په اسلام او د افغانستان په اساسي قانون کې ورکړل سوي دي. له ډلې د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل دغه راز ویل چې په دغه ولایت کې دولت د شذو د حقوقو د ساتلو په موخه هیڅ هم نه دي کړي.
هغه ورته دغه کړي دي اشاره ورته کړې چې دغه درې شهیدان بیا د خور سره پښتنه وشته. دغه سړی خوښ دی که نه دی خوښ، دغه کوپی برابر دی یا نه دی، دغه خور لور د حیوان نه دی څوک یې خرڅوي. مونږ هغه چا په خرڅ ورکړی دی چې هغه نه د خپل ځان ابرو ذات لري نه دبل. اول خو زه پر حکومت باندې دا پړه چوم د سپام وایم چې حکومت په دې کې ډیر پس پاته راغلی.
دیني علماو هم ویل چې په دغه ولایت کې شذو ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې اسلام ورکړي. دی ویل په دغه ولایت کې زیات شمیر خلک خپل لوري او خويندې د هغوی بی اجازه د خپل خوشی کسانو ته د پیسو په بدل کې په نشي تو کروج د کسانو او یا هم نورو کسانو ته په نکاح کوي. دیني عالم مولوی حمدالله عبدالی او په هم الله نیازی دا کار د اسلام لاړخه خلاف یاد کړي.
دغه د ازدواج عقد یا د نامزدی خوازګاری دغه مراحل کچیره توی نسی د شریعت او د قانون مطابق د دې پیل بیا ډیره خرابې دي. نکاح په زور باندې نه بسته کیږي، ځکه نکاح عبارت ده د ایجاب او قبول څخه. نو دا د دې په خپله خوښه ده، په دې باندې فشار نه سي راوړی چې ته خامخا دغه سړي سره به ته نکاح کوې، یا سړی درته نه سي ویلی چې خامخا ته به دې ښځې سره نکاح کوې، بس سړ نه دي نیولی ورته وایي دا کار به کوې.
یعنی دې ته ونه ویل چې بچی دغه سړی ستا سیال دی، زه دې ورکوم. د هغې بې سلا یې وکړي، دا خیار علم لري چې دا په دیوار کړه خبر رسوه په هغه آن یې دا سړی خوښ نه و، دا ولاړې داسې چې دغه پلار چې زه ورکړی یم دا نکاح زما نه ده خوښ، بس دا پسخه کوه سي. ګوره ورونو، اسلام چې حقوق هغه ښځو ته ورکړي دي، قسم به درته واخمه چې دا د دنیا هر څه جنو نه راواخیه که دغونه حقوق لري لکه اسلام چې ښځو ته ورکړي دي.
د غونډې په پای کې دغه قومي مخورو او دیني علماو د یو پنځه مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به ښځو ته خپل ټول هغه حقوق ورکوي کوم چې اسلام او قانون ورکړي دي.
موږ د ترینکوټ علمای کرام، قومي مشران او سپینګیري پریکړه کوو چې تر دې وروسته به اول لنجونو سره د واده په مهال مشوره کیږي او په جبر با چاته نه ودول کیږي. دوهم، د واده په مهال باید انجلۍ او هلک عمر اقلن بلوغ ته رسیدلی. دریم، د جنۍ مهر باید په خپله جنۍ ته وسپارو او د هغې له اجازې پرته به ورپکې هیڅوک د تصرف حق نه لري. څلورم، میراث به د شریعت له مخې ویشل کیږي، میرمنو ته به پکې خپله برخه ورکول کیږي. په کورنیو کې به له میرمنو سره ښه چلند کیږي څو د راتلونکو بدمرغیو مخنیوی وکړی شو. تعلیم د نجونو حق دی او له دې امله به هڅه کوو چې نجونو ته د تعلیم زمینې او فرصتونه برابر کړو، خو د دین اسلام په رڼا کې او د دین اسلام په چوکاټ کې. د ولور اندازه باید کم کړو، د خپل وس مطابق یعنی هغه خپل جانب وس ته وکتل شي.
دا یادونه وړ ده چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی. په بدو کې ورکړه، په کم عمر کې ودول، د زده کړو حق نه ورکول، وهل او ربړول، دا هغه څه دي چې په دغه ولایت کې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي.
اوس به نړیواله موضوع واخلو. امریکا او برتانیې د اوکراین د سمندري ځواکونو سره د پوځي مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. په دې اړه رضوان مراد تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالات وی د اوکراین د سمندري ځواکونو د تقویې لپاره بل د هیواد سره لس میلیونه ډالر مرسته وکړي. له اوکراین سره د پوځي مرسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړه. امریکا وروسته تر هغې له اوکراین سره د پوځي مرسته کوي چې د 13 نومبر میاشت په 15 نیټه روسیې د تور سمندرګي په ازوف سیمه کې د اوکراین پر دریو کشتیو ډزې وکړې او څلیرشت اوکراینی سرتیري ونیول. روسیه ادعا کړې ده چې دا اوکراینی کشتۍ کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د روسیې سمندري پولو ته داخله شوې وې. روسیه او اوکراین په 2003 کال کې موافقه کړې وه چې د تور سمندرګي ازوف سیمه به د دواړو هیوادونو تر واک لاندې وي، خو روسیه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته په تدریجي ډول د سمندري سیمې ته د اوکراین لاسرسي محدوده کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین نیول شوي سرتیري په سمدستي ډول خوشي کړي او د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر امریکا مخکې برتانیې او لتوینیا هم اعلان کړی دی چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته کوي. برتانیې د جمعې پر ورځ ویل چې په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل یو شمېر پوځي روزونکي اوکراین ته استوي. د برتانیې دفاع وزیر ویلي دي چې د دې پوځي روزونکي به له اوکراینی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو پلان جوړ کړي او د اوکراین د سمندري ځواک اړتیاوې به معلومې کړي. ناټو تړون هم په روانه میاشت کې ژمنه وکړه چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره به مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ساینس له ډګره به واورئ چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یوې ستور بیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړي دي. نور اسمت سروان راوروي.
انسایټ ستور بیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده، پر دې سیارې زلزله سنجونکې آله کېښوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوې انسایټ لینډر یا ستور بیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ د زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږکال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ.
او اجمالاً د مهمو خبرونو لنډیز راوړو.
په غزنی کې چارواکي وایي چې افغان کمانډوز واکونو د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې تر ډیر شو زیات وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. چارواکي وایي په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان څخه د 2000 امریکایي سرتیرو احتمالي وتل نن د افغانستان د ولسی جرګې د بحث موضوع و. په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو اندېښنه وښوده او ویل تر هغې چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د امریکا لخوا په سمه توګه تجهیز شوي نه وي، د امریکایي سرتیرو وتل به په امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن اجرا کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رای ورکونکو د نفوذ هڅه کړې.
دوستانو، وصل وصل په سپورتي خبرونه وړاندې کې او ورپسې دوهنیز پروګرامونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سنوکر فدراسیون یو شمېر مسولین او روزونکي د یو لړ روزنیزو پروګرامونو لپاره هرات ولایت ته تللي دي. دغه فدراسیون رئیس محبوب دربی وایي دغه سفر په لړ کې به د هرات ولایت د سنوکر لوپاړو روزونکو ته د یو ورځنی کورس لاري معلومات او عملی روزنه ورکړل شي. په دغه سفر کې د افغانستان د سنوکر فدراسیون د رئیس محبوب دربی او یو شمېر نورو مسولینو ترڅنګ د افغانستان د سنوکر تکړه لوپاړی سالی محمد محمدی هم ملګری دی. یادونه ده چې له دې وړاندې د هرات ولایت د سنوکر ټکنیز چله هم شو چې نوې دریفي اتل ولي خپل کړه. افغان لوکړی نعمت محمدی د سویډن په ماستر کپ ټکنیز چلو کې اتل ولي خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې خغلی محمدی په دغه چلو کې وټونی چې دریو سویډنی لوکړو ته په 8 کیلوګرام وزن کې ماته ورکړي او د اتل ولي د جام ترڅنګ د سرو زرو میډل هم په غاړه کړي. د خغلی محمدی د غبریا د سویډن په داخل کې د رینکینګ لمخې لس نمرې لري چې په 2006 اولمپیکي چلو کې د نوموړي ګډون چانس یاتوی. دغه افغان لوپاړی له مخکې د افغانستان د ملي لوبډلې غړیتوب درلود، خو اوس په سویډن کې د ماستر احمد طلبانی تر روزنې لاندې هلته خپل تمرینات کوي. او ټاکل شوی سبا د لومړي ځل لپاره د استرالیا د خزینه بیگ باش کرکټ سیالیو په لړ کې دوه خزي په میدان کې لوبساري وکړي. له دې وړاندې په دغه سیالیو کې نارینه او لوبساري کوله، خو له دې وروسته دغه چاره به خزینه لوبسارانه پر مخ وړي. کلیر پولوسیک او شیریډین دوه هغه خزینه لوبسارانه دي چې سبا یک بابا په ایډلیټ اول کې د میلبورن سٹارز او ایډلیټ سٹرایکرز لوبغاړو ترمنځ لوبه کې د لوبساري چاري پر مخ وړي. له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د استرالیا د نارینه بیگ باش سیالیو کې هم په بیټ سره د پچې چولو نو وخت شوو.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډېرې دل کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت سره د دې ونې خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی وخت مو راکړ که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیته کړو. خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسې په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون په همدې ډول د اکسفورډ پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا په خپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړه، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې پخپله علمي شخص نه و. هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس پخپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان، دی پخپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم پخپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرېږي؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره، هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي، د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسو په خپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي، چې خدای نخواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا و چې په خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړي، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیول چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکو، موږ یې مکاتب وګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزه د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کال وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصاحبو کې رادیوګانو سره دي که تلویزیونونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قوماندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلتري سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتون نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هغه سي کړی دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دېته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دېته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټي هغه باید د خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو مؤسسه د 40,000 افغانۍ فیس والی، بل د 100,000 والی، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې موږ هم متيقن یو که د یوې موسسې 0% د بل 15% شي یا 1.5% په دې کې مشکل نشته، ولې دا چې 0% د 1,00,000 سره بیا ډېر تفاوت دی. موږ کاملا د مخالفی
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبې. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تېرو دوه کالو کې وکړل دا ټولو ته واضح دي. تاسې وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهېږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسې وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناست و په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو، موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دوی 100 و 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم ډیپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم و تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسي. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان فلمي لوبغاړي همایون شمس خان په اړه خبرې کوو چې اوس په هالیوډ او بالیوډ سینما کې کار کوي. دا ځوان څنګه دې ځای ته ورسید او څه لاسته راوړنی لري؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم.
A lot of Afghani
قهرمان نقاب پوش 15 اطفال را از چنگ تروریستان از یک فابریکه کهنه کابل نجات داد.
همایون شمس خان ویش کاله مخکې په کابل کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په همدې ښار کې کړې، خو په وطن کې د روان ناورین له وجې کاناډا ته لاړ چې خپلې نورې زده کړې هم هملته وکړي. ښاغلی شمس خان لوړې زده کړې د سوداګریزې بازار موندنې او د فلم، تلویزیون او تیاتر لپاره د تمثیل په برخه کې کړي او لومړني کارونه یې هم له کاناډا څخه راپیل کړي چې ډېره موده یې هلته د تیاتر په برخه کې کار کړی. وروسته کابل ته راغی او د نقاب پوش په نوم یو فلم یې جوړ کړ. ورپسې د بخت ستوری وځلید او د بالیوډ یا د هند سینما دروازه ورته خلاصه شوه. همایون هلته د تور باز او محروم په نومونو په دو هندي فلمونو کې رول ولوباوه. دا چې همایون شمس خان څنګه سینما ته راغی دی وایي:
ما اول نه غفتو چې د فلم نړۍ ته راشم. نو ماشومتوب نه زما ډېره زیاته علاقه وه چې کله چې ما د افغانستان سینما کتله، نو موږ نو زما همیشه همدا خوب و چې کله زه کوی شم په دې برخه کې زه مکمل تحصیلات خپلو کوم. خو ما غفتو چې څنګه موږ دا خپل سینما مارکټایز کو، څنګه موږ کوی شو چې خپل دغه فلمونه خپل اوباسو نړیوال خلکو دپاره چې وګوري افغانانو کلتور وګوري افغانانو ناته وګوري. نو په دې بخش کې ما د بزنس مارکیټینګ ویلې چې څنګه زه د مارکیټینګ په بخش کې څنګه زه کوي او شم چې فلمونه آؤٹ پروډکټ وباسم به زه لاغم په ایکټینګ کې نه نوتم چې به ایکټینګ می ویلې به زه د کاناډا فلم اکیډمي کې ما خپل تقریبا 300 کال کار وکړو چې زه عملا یاد کوم څنګه دا کیږي.
د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ځوانان په اسانۍ نشي کولای د سینما په پرده را څرګند شي. دا ځوانان به ډېرې خوارۍ کوي، ځان به جوړوي او ښه تمثیل به کوي چې په یو فلم کې رول ورکړل شي. دا چې همایون شمس خان څنګه د بالیوډ سینما ته لار پیدا کړه لا د یاورو
نقاپوش فلم ٹریلر نو چو ریلیز چلا وقت دے چے سارے ریلیزنگ و ماخام تا ما تا اگر آگے میسج را آگے چے منگا دا فلانے فلانے کاسٹنگ ایجنسی ہے سو منگا ساسو دا فلم ٹریلر کتلے دے او منگوارو چے تا پا دغسے سنجد تیو فلم را روان دے پنم دے تور باز او منگوارو تا سر پتا ماس کشو نو آمگا سما خبر اکڑے ما تے آوڈیشن ہو لے گو دیو آگا آوڈیشن ما واقع سو آوڈیشن میں ہوتا ورکو دیو تا آگے پیس آپ چے امتیان ہوتا وی آوڈیشن چے آمگا کریکٹر دے پار بے دیو خواق شن بے دیو زو گفتا ممبئی تا پہ ممبئی تا زلان مال تا زمان خبری ہوش لے چے زال تا اوم ما دیسره کار کو نو مال ته سره خلکو سره ډیر روابط دلودو نو همدې سیمه ته یو بل فلم آفر شو پونوم دی محروم.
همایون شمس خان خپل هدفونو ته په رسیدو کې ډیر ستونزې ګاللې خو هغه وایي تر اوسه یې مبارزه کړې او مخکې تللې.
د ژوند کې هر یو کار چې دی سخت دی. زه مې شخل کو ته دا ویم کوره تاسو باید اماده اوسئ د شین د پر د هر نقط کې هر ځای کې چې ته وروره ته د پاره ته هغه راځي مشکلات راځي ته باید هغه حل کې دا نه چې ته وروره به ته شاته راشي. کزه په کاناډا کې کار کوم که په هند کې کار کوم په دلته کار کوم منګه ورځي سل رقم مشکلات سره لاسوسو خو زمنګ وظیفه دا ده چې موږ باید دا مشکلات ماشاءالله موږ انرژي لرو موږ ځوانانه سو مشکلات باید حل کو موږ مشکلات پر یو لار پیدا کو او هم تاسو موږ لار شو مخکې.
بری افغانپور چې له همایون شمس خان سره په نقاپوش فلم کې کار کړی وای د افغانستان په اوسنی سینمایي بهیر کې د همایون کار تر نورو متفاوت دی او په دې خاطر د راتلونکي خبولي
د همایون شمس په کار کې موږ ته یعنی خواندور کار دا او چې دغه افغانی سینما دغه فعلی بهیر چې روان ده د دینه بهر یو خبره کړې و بهر یو سوچ کړې و چې هغه دا و چې بیخي کرکټرو کې دغه دغه سوژې کې د یو بدلون راوړی و د افغانی ځوان د نمایش ورکولو لپاره لا ډیر وخت په کار ده چې په دې سینما باندې کار وسی. اما فعلا دغه کار چې او دغه لاره چې همایون شمس غوره کړې ده دا تر نورو لارو موافقه ده او که چیرته دا یې ماسې پیګیري وکړي پیوندې کار وکړي نې زه د دې سړي آینده ډېره ښه او روښانه وینم.
د همایون شمس خان مشر ورور هارون شمس خان وایي لا ماشومتوبه یې خپل ورور لیده چې له سینما سره یې علاقه درلوده چې په لومړي سر کې کورنۍ ورسره مخالفت کاوه خو وروسته یې چې د ده ډېره لیوالتیا ولیده نو مرسته یې ورسره وکړه.
نو یو ورځ زما یاد راځي د شاهرخ خان نوی فلم په نوم د رامجانی راغلی و نو هغې کې هغه شاهرخ خان به کورتۍ اچوله لندې به یې خنقاق یا نکتایي نه تړله نو دې هماغسې لباس جوړ کړی و نه پوهېږم چې زما زوړ لباس اخیستی و که خپلې جوړ کړی او سر یې پټۍ تړلی وه چې زه بس رامجانی یم او دا یم هغې ورسره شاهرخ خان یو عکس به و چې چا له پوښتنه وکړه چې تا باندې څوک ګران دی پلار دی ورور دی که شاهرخ خان دی بل شاهرخ خان روانې ګران دی. نو ما دا وکتو چې دې ډېر زیات فلمو سره علاقمندي ډېر زیاته وه متاسفانه درس یې نه ویلې درس کې ډېر زیات لږ زر تمبلو په زوره به مکتب ته لېږلو نو برعکس دې سره ډېر زیات علاقه مندي وه. زمونږ قبلګاه صاحب هم د دې ممانعت کوو دا د فرهنګي موضوعات ولې او دینی کورنۍ سره موږ تعلق درلودو نو د دې دغه لیوالتیا فلمو سره ډېر زیاته وه نو دې لپاره ما دا سپورټ کړو یو کیمکارډر کامرا وخت کې وه یو غټه کامرا وه پخوانی دې سیسټم کې یو کیمکارډر کامرا وه نو کامرا ما واغستله بازي واړه واړه فلمونه دې را جوړ کړ او په دې طریقو سره دا آسته آسته مخکې لاړو.
هارون شمس خان وایي ورور همایون په ښوونځي کې لایق نه وو خو د ده په وینا په هر انسان کې یو استعداد وي او که کورنۍ هغه استعداد کشف او کار پرې وکړي په خپل ژوند او کار کې به یو بریالی انسان وي.
موږ دا فکر نه کوو زموږ فامیل نه به څوک یا افغانستان نه به څوک هندوستان ته لاړ شي سنجیدت سره فلم جوړ کړي لیکن دې سره دا فکر وو او هغه لپاره ډېر زیات زحمت یې باسولو چې نن زه فکر کوم لار لاسته راوړې نیم چې دې خپل فکر دی خپل سوچ دی موږ همایون باندې فشار راوړی وی او هغې ته واده کړی وی او یا انجینری یا یو عادي بزنس مینجمنټ دی لوستلی وی نو دا به ژوند کې ناکام وو ول چې د دې هغه علاقمندي په کې نه وه. نو زه په والدینو باندې غږ کوم چې دوی باید وګوري خپل ماشوم وګوري که په هر بخش کې علاقمندي لري هماغه بخش کې تشویق کړي نو زه فکر کوم که اولاد سره د دوستانه فضا جوړه شي او د هغې فکر و مفکورې ته متوجه شي نو ماشوم ډېر قوي شي ډېر زر رشد وکړي.
یوازې د سینما په برخه کې نه بلکې په ډېرو نورو برخو کې هم هغه افغان ځوانان چې استعداد یې درلود
په هیواد کې د ستونزو، امکاناتو او ملاتړ د نه درلودلو له وجې لا وطن څخه تللي او اوس په نورو هیوادونو کې کار کوي. همایون شمس خان وایي پکار ده چې د استعدادونو د تیښتې مخه ونیول شي او ځوانانو ته دلته د کار زمینه برابره شي چې افغانستان په مختلفو برخو کې ورسره پرمختګ وکړي.
تر څو پورې به موږ ناست شو چې زموږ افغانان لاړ شي هند کې کار وکړي. زه دا وایم چې تر څو پورې موږ خپل په افغانستان کې تخنیکی کار ونکړو، دلته که مونږ خپل بیس جوړ نکو، مونږ د اس وطن او اس سینما کې کار کوي نش. اوس ګوره مونږ ډیر زیات تعدادونه زمونږ افغانستان لاړو وطلا خواته، هغه در بدره په هر سینماګانو په هر سټوډیوګانو په مخ کې ګرځي سوګي دنه پریدي نه. زه دا هم چې دا افغانانو مزه نه ریشي، باید یو سورس آف انکم مونږ په افغانستان کې جوړ کو چې هم ته مصرف کې هم به ته ګټه او هم په سینما او هم خپل خلکو ته خدمت پات مونږ دې وکړو درې په ترمانه.
څنګه خبرونه له آزادی رادیو څخه اوري د چې په بهر کې د افغان ځوانانو هنري کارونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي او کچېرې دې ځوانانو ته په افغانستان کې د نن د کار زمينه برابر شي د هنر د ودی په برخه کې به یې کار څومره مهم وي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین پوهاند رسول باوري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
په دې وروستیو کې ځینې افغان ځوانان له هیواد بهر تللي په هنري او فرهنګي ساحو کې کار کوي، لکه فلمونو کې چې مثال موږ همایون شمس خان یادولی شو. د دوی کار سره له چې دوی بهر تللي کار کوي، خو د افغانستان لپاره به ګټه څه وي؟
کېدای شي موږ دې ته په دوه ډوله جواب ووایو، او یقینا دا مثبت دی. لومړی دا چې زموږ یو افغان دی او د یو افغان په هیڅ دی په بهر کې خپل موقف شي او خپل استعداد شي او خپل امکانات او ظرفیت چې لري هغه شي، چې دا یو اړخ دی د مسلې. دویم اړخ د مسلې دا دی چې زموږ افغانان چې بهر ته ځي یا په بهر کې کار پیدا کوي، معنا یې دا نه ده چې هغوی د کار استعداد نه لري. فرصتونه باید ورته پیدا شي چې دا فرصتو پر بنیاد باندې د دې ژوند پر مخ ولاړ شي او کار وشي. چې د شمس خان هم دغه شمېره دی چې له نیکه مرغه خپل ځان یې ځلولی دی او د فلم په هنر کې خپل موقف ثابت کړی دی.
لکه ډیر ځوانان له دې کبله بهر ځي په سینما کې کار کوي چې دوی وایي چې دلته ان هغه فرصت ورته برابر نه دی، زمینې نشته دی، تشویق نشته دی، ملاتړ نشته. ولې نشته؟
دوه ډوله ملاتړ، په مالي لحاظ ملاتړ او په معنوي لحاظ ملاتړ. د اطلاعات فرهنګ وزارت ټول هنرمندان په معنوي لحاظ د هغوی ملاتړ کوي او هغوی ته دا فرصتونه برابروي چې خپل استعداد وځلوي. یو د همایې د دې طریقې دا ده چې خپله دغه شمس خان ته موږ ستاینلیک ورکړی دی، د دې دپاره چې هغه زموږ سره کار نه کوي، زموږ په اداره کې کار نه کوي، مګر موږ د دې دپاره چې وی هڅو د یو استعداد په توګه هغه ته موږ ستاینلیک ورکړی دی او هڅو یې. یوازې دی نه، نور هم همدا ډول سوي دي په بېلابېلو برخو کې. دوم اړخ یې په مالي لحاظ حمایت دی. موږ په مالي لحاظ یوازې هغه برخی حمایت کوو چې زموږ د مربوطه ریاستونو د اهداف سره برابر وي.
دوی وایي ستونزه دا ده چې هغه شیان نسته دي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. مثلا که دوی یو فلم جوړوي په یو کور کې، په یو کلی کې، داسې یو څه باید وي چې دوی هلته په ډاډه زړه ورشي او خپل کار پکې وکړی شي.
که څوک د دې هیله ولري چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو چا دپاره چې فلم تولیدوي ځای جوړ کړي، د شیوه دپاره دي مناسب امکانات ورته برابر کی، د شوټینګ د پاره دی خلک ورته پیدا کی او ځای دی ورته کرایه کی، دا امکانات د وزارت سره ځکه نشته چې وزارت د مالی بودیجې د یو پرنسپ او اصول له مخې څخه پیشبینی کیږي او د کال په ترڅ کې بیا هغه مصارف کوي. نو موږ د شي اضافي پیسې د دې لپاره نه لرو چې موږ د چا سره د کال په منځ کې یو څوک راشي او موږ سیدې شي غوښتنه وکړي چې موږ سره داسې مرسته وکړي. د کال په پیل کې که څوک ترازی کدای شي موږ وایي چې ستاسو پروژه موږ په خپل راتلونکي کال بودیجه کې نیسو، هغه نیول کیږي کېدای شي که هغه ومنل شي موږ ته بودیجه راپیدا شي موږ یې بیا ورکولی شو په اختیار کې ورکوو چې هغه خپل کار پر مخ بوځي. زموږ ټول سیمینارونه زموږ ټول فرهنګي هفتې چې موږ منځو زموږ فعالیتونه چې کوو دا د یو کال د مخه پلان شوي پروګرامونه دي او بودیجه یې ورته ټاکل شوې ده. اضافه تر هغه موږ بودیجه نه لرو چې موږ یې د چا په واک کې ورکوو او د هغې امکاناتو سهولتونه ورته برابر.
ترانو اوریدونکو په دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نیمواله جنگ زارا چیدا سمه باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.